سلامونه ستړي مشي تاسو د حایل اونیزه خبرونه ګوري او زه سید سلیمان شنایم ټولو ته د نیوی 1403 هجری لمریز کال پیلېدو مبارکي هم ویم دا اونۍ په افغانستان کې نوې تعلیمي کال یو ځلې بیا داسې پیلېږي چې په زرګونو نجونی د شپږم ټولګي پورته د تعلیم او تحصیل تر اوسه مانه دي ښایي په دې نیم ساعت بحث کې ډېر هیله بخونکې خبرې ونه لرو خو د نجونو د تعلیم په اهمیت او ټولنیزو مثبتو اغیزو د میلمنو نظرونه اخلو مونږ دا اونۍ د حایل خبرونې ته د بی بی سارا د لیسې پخوانۍ مرستیالۍ حفیظه اصولي ته بلنه ورکړې او ترڅنګ د پخوانی ولسی جرګې غړي فرزانه الهام کوچی ته مهم بلنه ورکړې خپل دواړو ملمنو ته زه ستړی مشوم او خوده دوی کی چې موږ سره په سکایپ باندې وصل وسی بالکل وصل دي تاسو ګورو اغلی اصولی تاسو هم ستړی مشوم او اغلی کوچی تاسو هم په خیر راغلی ترڅنګ د نوې لمریز کال مبارکي هم تاسو ته اجازه راکې چې عمومي پښتنه زه د تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت باندې تاسو سره شریکه کوم ستاسو په نظر باندې ولې طالبانو په دې تیرو درې کلونو کې ونه شو کړلای چې خپل ژمنه پوره کړي او د نجونو ښوونځي پرانیزي خصوصا د شپږم نه پورته د منځنیو ښوونځیو او د لیسو اغلی اصولي که تاسو اول خپل نظر موږ سره شریک کړئ مهرباني ما ته غق ناراضي فکر کوم چې ستونزه به وي ممکن کېدلی شي چې څو شیبو کې تاسو سره دا تخنیکي ستونزه حل شي تصویر هم لرو او زه به دا د اغلی کوچۍ نه پوښتنه هم دا نظر واخلم فرزانه جان تاسو مهرباني وکړئ خپل نظر شریک کړئ چې ولې طالبان ونه شو کړی په دې تیرو درې کالو کې خپل هغه ژمنه پوره کړي چې وایي امر ثانی پورې ښوونځي بند دي مګر تر اوسه پورې د نجونو ښوونځي وایي نه شو کړی چې پرانیزي
سلامونه آشنا سب تاسو ته ټولو درنو لیدونکو ته نوی کال د ټولو مبارک شه خدای دې چې دا بهتره کال ولرو او خبرونه ولرو په دې تړاو باید وایم د دل پر چې موږ دې پښتنې ته ځواب ورکړو تاسو پښتنې ته مهمه ده چې خپل هغه حافظه د طالب پاره چلرو هغه ته بیرته مراجعه وکړو اول کې طالب موږ څنګه پیژنو د طالب دریز د خزو په تړاو څنګه وو څنګه د زموږ په حافظه کې څه دي د طالب نه د طالب لومړی دوره موږ لرو سند په توګه چاغې ته کتای شو دویمه مرحله چې د طالب د نوي حکومت د تشکیل 2001-2002 نه وروسته تر 2021 کال پورې دا مرحله چې دوی د وسلوالې جګړې کې مصروف او د افغانستان پر ضد په دې مرحله کې هم چې د طالب دریز د خزو د نجونو تعلیم د خزو د کار په اړه څه وو دې ته مراجعه کوي شو چې آخري مرحله بیا دا چې موږ د دوه درې وروسته کلو ته چې په قدرت کې دي دې ته مراجعه کوو موږ په اوله مرحله که خو مکتول پویږي چې طالب ټول خوانزي بند کړ ډیر مختلفه نظریات درلودو هغه وخت ټولنه د افغانستان د وسره ډیر فرق لري موږ هغه ستونزي هم فرق درلودو او هغه ټولنیزو مسایل هم فرق لرو مګر ک دې تر اوسه دغه شلو ورسته او کلونه کې طالب څنګه د ریز درلودو د خزونجونو د کار فعالیت تعلیم او هر څه برخه کې دوی تل د انجونو خوانزي په نخه کړي ورانکړي ممانعت کړای د انجونو د تعلیم سره تل مخالفت درلودو او دغه یو عمده کړنلار و د طالب یو لوی استراتیژي دا و چې څنګه دوی اروپا کې راجذبول او څنګه خپل لیک قوي کول خبره دا و چې په خوانزیو کې ناروا روان دي خوانزیو ته زمونږ جونیزي داخنه دی دا زمونږ شاعر سره مطابقت نه لري یعنی دای د تبلیغات یو ستره برخه و د شلو کلو او په دې اړه کولای شو چې ډیر منابع ځان ته راجلب کړي انساني و غیر انسانی یعنی مالی و نور منابع و حمایت ځان ته جلب کی دیتا پکاتو کوم ګورو چې دا دوا درې ورسته کلو کې چې دوی قدرت کې دی والی څو نشول کړای دا یو ډیر ښه مثال دی چې طالب د خپل هغه سابقه کې هم باندې چې دانش کوي بل مثلا د دوی داخلي اختلافات دی آشنا صاحب دوی خپل په ماینس کې ډیر سره ویشلی نظریات لري او ډیر زیات هغه عمده ډلې چې دا ډیره غوښنه برخه یې پکې د انجونو د خوانزي او مخالفه ده بل مسله دا ده آشنا صاحب چې طالبان د دې قوت او قدرت نه لري، د دې نه عاجز دي طالبان چې د ټول افغانستان په سطح د نجونې لکورو وزي تعلیم ته مکتب او ته خوځي ته دی ولاړ شي، او دوی د خپل امدغه ضعیف ساختار باندې د غوی د امنیت او د غوی ته د خدماتو درسونه زمينه مسايده کې دوی د دې زواک او توان نه لري. دوی فعلا ټول په کورو ساتل دي او د یو بحران په حالت کې دوی قرار لري. دوی
دا سه توانای نه لري چې دا مشکل حل. زه ستاسو د خبرو نه دا سه برداشت اخلم چې څلور مهم ټکي ذکر کړئ، دا چې طالبانو اصلا په فلسفه کې یا په دغه سیاست کې دا نشته د لکه تیر اولی دورې په شان چې جنونو لپاره حقونه ورکي او تعلیم اجازه ورکي. دویم دا چې دوی خپل منځي مشرانو کې اختلافات لري چې جوړ نشي کول. دریم دوی امنیت پوره نشي تضمینولای چې ټول انجونی چې در میلیون زیات د خونځي منه دوی بیرته ستنی شي او د دوی امنیت په ټول افغانستان کې وساتل شي. څلورم دا چې دوی ورته تروسه پوری آماده نه دي ځکه چې شل کاله یې د پاره جنگیدل او خپل ذهنیت په جنگي طرز ولاړل. په هر صورت یو مسله دا ده چې دا خو معلومه شو چې په دې درې کالو کې امده غنجونې چې تر ډیره پوری میلیون نه ډیر شاید شمیري اوسي چې د شپږم نه تر دولسم پوری نه دي مکتبونو ته تللي او ترڅنګ په هانتونونو نه په دغه نیم کال یو نیم کال نه ورسته منه دي. دوی هم د تحصیل نه پاتې شوي دي. دوی ستاسو په نظر باندې څومره امده غنجونې جنو مالی او مانوی زیان لیدلې ده مثلا دغه د تعلیم او تحصیل نه د مانی وخت کې ستاسو په نظر؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. متاسفانه په دې برخه کې موږ دقیقه څېړنې او تحقیقات یا داسې معلومات له ځان سره نه لرو چې هغه ډیر اپډیټ وسی او موږ ته دقیق تخنیکي پړاوه پلاوه معلومات راکړي، مګر موږ هغه د انساني علومو په اساس ارزونه چې کومه کوي شو درې کاله یو 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 ټول یعنی نیم قشر دا غنجونې زموږه مکمل له تعلیمه به برخې کېدل څه هغه درلودی شي څه تاوان یې څه دی. یو دوی ته موږ د شخصي پلوه چې دوی نجونو ته کومه تاوان د وخت او د فرصت او د دوی د شخصیت جوړونې د دوی صحیح د دوی روحي او رواني مسایلو په تړاو او د دوی شخصي ورته په تړاو چې دوی ته کوم ضرر رسیدلی دا موږ ګورو. بل دا چې څه ټولنې ته څومره ضرر ورسیدو په دې برخه کې د دې کار لامل او دا چې موږ ټول هیواد ته په ټولیزه توګه دا غنجونې درې کاله د دې فرصت له لاسه ورکو چې دوی خپل شخصیت جوړونه خپل تعلیم تحصیل خپل په وده کې هغه لاسته راوړنه ولري چې دا نه جبرانی دونکو وخت دی. متاسفانه د دوی ټولو په روح روان باندې بد تاثیر پرې خای دی دغه درې کلو. بدبختانه چې د فقر او د فقر او د نالوستۍ لړۍ نور په هیواد کې جاری وساتل شو، یعنی هغه کړی چې باید ماته شي د فقر لړۍ ماته شي چې هغه تعلیم یو ډیره مهمه لار ده چې د فقر او د تنگستۍ او د بیوسۍ نه څوک وباسي هغه هم داسې جاری وساتل شو او دغه نجونې چې میلیونونه نجونې و د دوه چانس ترلاسه نه کوي چې هغه کړی ماته کی د دې څنګه موږ د هیواد لپاره یو ستر اقتصادي او ټولنیز زیان دی. دا موږ نه وای قشر د انساني علوم او د زده کړو د تخنیکی مهارتونه به برخې پاتې شول. موږ د تیلو د معدن او سرشار هیواد فعلا نه یو چې اقتصاد مو پاغره ولاړیز. موږ اقتصاد په انسانی په کار باندې ولاړ هیواد دی، نو هغه ټول فرصتونه موږ له لاسه ورکړ. متاسفانه
مننه. ټول جزئیات تقریبا مشرح هم توضیح کړل اغلی فرزانه الهام کوچی. اجازه را کوي چې اغلی حفیظه اصولی موږ سره بیرته وصل د فکر کوم غاګې مو اوس درسته. تاسو ته به هم ستړي مشي اغلی اصولی په خیر را لې. ما پوښتنه دا کوله چې طالبانو په دغه خپل ژمنه ولې په دې درې کالو کې پوره نشول کړل چې ویلې امرسانی پوري خونځي به پرانیزي، مګر وې نه شو کړی چې پرانیزي. تاسو په نظر دوی ولې دا غشمنه پوره نه کړله تر اوسه؟
موږ تاسو د هر انسان کردار رفتار گفتار اداغوی د دانش په سطح پورې اړه لري. څومره دی دانش لري علمیت لري خو بدبختانه مشتاسه په یوه چې دی د دې څخه برخمن نه دی. او دوام دا چې دی هر یو د خپل شخصي مفکورې په اساس البته کړه نه کوي. دی دا نه درک کوي چې دی د خلکو په مقابل کې مسؤلیت لري. دی په دې نه پوهیږي پوهیږي چې تعلیم د هر انسان بنیادی حق دی، باید که شزه ده که نارینه دی. موږ بدبختانه د تاریخ په لړۍ کې وینو ګرده دولتونه یو یعنی د فرهنګي یا اجتماعي تبعیزی لنګاسه د نجونو د تحصیل په برخه کې دومره کومک او همکاري نه ده کړی. دی په دې نه پوهیږي چې دا د یو دولت مکلفیت دی، وظیفه دی چې د نجونو د پاره د زده کړې زمینه مساعده کی او هر هغه خنډ چې د دې د لارې هغه کېږي مشکلات ورته ایجادې هغه له منځه یوسي. نه د اسلام له نګاسه دی پوهیږي، نه د اجتماعي له نګاسه. حتی دومره دی درک زه نه سو وایم چې نه لري، خو باید درک ولري چې انسان یو اجتماعي پدیده ده. په اجتماع کې ژوند کوي، هر شی د خپل چاپېریال څخه زده کوي. مثبت کارونه دی خپل ګاونډیان ته وګوري چې ګاونډیان په څه حالت کې دي. یوازې موږ مسلمانان یو، مسلمانۍ څه شي یعنی څه دا چې د انجونو پر مخ دروازه د تحصیل دروازه وتړي او کار ته یې پرېنږدي، دا ته وایي اسلام؟ اسلام خو هر ښځو ته حق ورکړی دی. په هیڅ ځای کې داسې نه دی ویل شوي چې ښځې دې حق نه لري، نارینه حق لري. په دې مسؤلیت دی نه پوهیږي. بل اړخ یې موږ تاسو پوهیږو چې د یوې ټولنه نیمایي برخه ښځې تشکیلوي. دغه ښځې وخت چې تحصیل کوي او په کار ګمارل کېږي خپل د حقوق ترلاسه کوي. دغه اقتصادي حقوق چې ترلاسه کوي په کورنۍ کې هم خپل حق ترلاسه کوي. نو دلته عادلانه حق ترلاسه کوي. د اولادو په روزنه کې یو باسواد ښځه ډیر زیات رول لري، هم په اجتماع کې هم په کورنۍ کې. ډیر ښه اولادونه اوس په دغه شرایط کې تاسو فکر وکړئ، کورنۍ زه خپل په تماس کې هم هغه کورنۍ چې باسواد دی، مور او پلار یا که ما خاله دی ګرد په کور کې یو محلوه ویش جوړ کړی ده، خپل اولادو ته ریاضي هر مضمون چې تدریس ورکی. یعنی دا د طالبان سره موږ د توقع نه لرو چې هغه د خلکو په خلکو ته جوابګوي یا د خلکو مشکلات دی ارزش ورکی. دی فقط خپل قدرت او خپل حکومروي.
اغلی اصولي اجازه راکړئ زه د تاسو د خبرو په تایید باندې یو څو ټکي د سرویګانو خبروم یادوم. یادونه کوم به زه غواړم چې پام دې اړه تاسو نه بیرته عجل نظر واخلم. یو دا چې ډیری علمی څېړنې او نړیوالې سرویګانې خی چې په 2040 کې خبري شوې دي، یعنی یو معمول دی چې تیر کالم ودا دوی وایي چې د نجونو تعلیم او زده کړې د نجونو په وړاندې تبعیض کمیدو سبب کیږي، خصوصا د افغانستان په څیر روایتي هیوادونو کې ویل کې کم عمر کې چې به ودیدلې د کم عمر ودیدو مخه پکې نیول کیږي. ترڅنګ د نجونو تعلیم کول اقتصادي وده لکه تاسو چې ذکر کړه وده رامنځته کوي چې اقتصاد ورسخه کیږي، ټولنیز مساوات جوړوي. مثلا لکه مخکې زانه جان یاده ک چې فقر ورسره کمیږي او بیا د یوې لوستې مور د پاره چې تعلیمي کړي او درامت ولري مشو هغه د ماشومان روزنه او پالنه ډیره ښه کولای شي او ترڅنګ د عمومي ټوله ټولنې ته ډیره ګټه رسیږي. اوس دغه ټولو مسایلو ته په پام سره غلي اصولي ستاسو نظر په اخلم چې د طالبانو د حکومت چارواکي به د دې زیان جواب څنګه ورکړي چې دا درې کال شو د دغه ټولو ګټو نه انجونی او خزې محرومي کړي دي.
ای کاش چې دی د دې ټول مسایل چې تاسو یادوري وکي د دې په ارزښت پوهېدلې وي، بیا دې به جواب ګوي. دی هیڅ وخت هیڅ چاته جواب نه وای، فقط په خپل سر خپل حکومت چلوي. هغه مزما په شخصي نظر د مکتبونه چې تړلې دي په دې خاطر چې د خپل صفوف ته ویل دي چې موږ اسلام راولو. کوم اسلام؟ چی شي؟ مسجدونه ستا، خطبه ستا، پیو د اختر لمونځ ستا، د جمعې لمونځ ستا، نو چی شي ورته وای؟ نو دا ښه مثال ده چې مکتب او مهرباني که اوس ما افغانان پښتانه یا افغانستان خلک نه دی ویلی چې طالبان زموږ سر لڅکی زموږ پښې لڅکی. نه، حتی آزاد دي چې تر د بغرې لاندې اجازه ورکړي چې دی په صرف کې کښېني او خپل درس وای. ولې درس ویل؟ زه دغه شاګردان چې په کور کې ناستي آشنا صاحب زی ډیر ښه درکوم. باور وکړي چې ما ته رواني تکلیف پیدا، ولې چې ما خپل دا مرحله تیر کړی ده. د داوود خان په وخت کې یو مدیر مو چې د وبخښنه شخصي هغه د مدیر وو او د حکمتیار صاحب د حزب وو. زه په د زابل په ولایت کې د انجونې مکتب نه و، ما تصمیم ونی یوازنی ارزو مې دا و چې عالی تحصیلات وکم. ولرم د الکانو سره په حوال ورس رالی دلې و چې زما مکتب سره دای جلی څنګه مکتب ته ځي، په هغه غړی مکتب ته ټلیفون وکړ او زه پر کور کې نه ولم. دا بد خاطره مې په اوجره اوجره باندې تاثیر وکړ، په چې ژوند یې دا مې نه لري. نو دا انجونې زه درکوم، دی خپل هدف لري، دی د خپل ژوند د شوال د پاره هدفونه ټاکلي دي چې ډاکټر سم، انجینر سم، پروفیسر سم، یو شر روشانه آینده ولر سربیره پر دی چې بی سوادی او بی علمی جهل ده، تاریکی تیاره ده او علم روشنایی ده. نو دا خپل لکه چې رحمان بابا وای چې هر څوک چې علم نه لري هغه فقط یو مجسمه ده، یو مجسمه چې گویا خبری که اخلاص بل شی نه ده. نو داس انسان په جامعه کې څه نقش لري، کورنۍ کې څه نقش لري، هیڅ نقش نه لري.
بله مننه اغلی اصولي چې تاسو ته خپل شخصي خاطره او یا شریک کړل. منګه خو کوشش کوو چې د حاکمیت چې په افغانستان کې د استاذي منګ سره په دې پروګرامونو کې ګډون کی، خو هغه ډیره موده شول چې زمنګ بلنې نه مني او زمنګ پروګرامونو ته ګډون، یعنی زمنګ پروګرامونو کې ګډون نه کوي. او نورم کده چا نمونه اخلو چې استاذي نشته ده، نو صرف یا دا ونه وشله کې د خپل وضاحت به ورکی یا خپل دلایل توجیه کې لکه د طالبانو حکومت چې ویلي چې په افغانستان کې چاپیریال سم نه دی، بل وخت ویل چې شرعي لحاظ نه نه دی، ځنې وخت اختلافات خبريږي، ځنې فتوا ورکوي چې په اسلام کې خزو د پاره علم یوازې د قران زده کړه ده، عصري علوم نه دی، بل وی چې نه زمنګ فرهنګ نه مني. ډیر دلایل په دې درې کالو کې موږ واورېدل چې هیڅ قابل د توجیه ډیرو د پاره نه و، ټوله دنیا په شدید انتقاد کې. فرزانه جان، ما غوښتل یو بل ډیره مهمه پوښتنه تاسو نو کوم، چې تعلیمي کال ته پیل دی او ډیر وخت دا موجوده حاکمیت د څه فکر کوي چې د نجونو تعلیم خو خاصتا پیغلو نجونو ته چې د یو لسم یو لس کلنۍ نه عمرونه ډیری به علي سو کې او پونتونونو کې دوی د پاره د څه تدریسي مواد منظم نه وو، یا مثلا چاپیریال منظم نه وو. تاسو خو د ولسی چرګي استاد وي، تاسو ته ولس خپل خپ پوره معلومو سره د دې چې ټولي دنیا ته معلوم دی، ځکه پر اسانوي کې د افغانستان د جمهوریت د دورې وخت ټول په تلویزیونونو او په یوټیوب کې اوس هم شته چې څنګه تلل څه کول. اما غواړو ستاسو نه اوس واورو چې کېدلې شي دغه حاکمیت کې یو تعداد واوري څه ډول میتود تدریس کېدو. آیا دا د رښتیا اسلام سره په ټکر کې وو؟ د کې بل ستونزه وه، بی حجابي ډیره وه چې اوس دوی قطن اجازه نه ورکوي. څه خبره وه د اقل په لویو ښارونو کې؟
آشنا صاحب، زه پرته له دې چې د ولسی جرګې غړی وم، ما په افغانستان کې تر اوسه پورې چې طالبان له وجې موږ مجبوره شو وځو، هغه ځای کې ځوان کړی دی. زموږ ټولنه، زموږ خلک، زموږ خپل ځان موږ ته معلوم دی او ټولې دنیا ته معلوم دی. کله چې طالب دا ادا کوي، ماته ډیره جالبه نه ده، ځکه موږ تیار په دوی دا شک لرو چې دوی د افغانستان خلک نه دي، افغانستان کې اوسېدلی نه دي، افغانستان سره نابلد خلک دي. نو کله چې دوی دا خبره کوي چې دغه نصاب سم نه وو، چاپیریال سم نه وو، ښوونځي سم نه وو، دوی کې مشکل وو، نو دغه مسائل بیا ډیرو ته ډیر جالبه دي. ماته جالبه نه دي، ځکه زه تیار باور لرم چې دوی افغانستان پورې ډیر تړاو نه لري او د افغانستان د جغرافي حالات او شرایط او هغه څه چې هلته روان وو هغوی نه سم معلومات نه لري. نو ځکه داسې خبره کوي که هغه څوک چې تری معلومات ولري، خبر ولري، ټولو ته واضح ده چې د نجونو د الکانو ښوونځي جدا وو، ښوونکي جلا وو، هر څه جلا سیستم وو. او زه دا چیلنج کوم ټولو ته چې تاسو ورشي د هرې مکتبې انجلۍ او د هغې د کورنۍ مور، خور یا مشرانې ښځې، یا هغه ښځې چې کلیوالې ښځې دي یا ښارۍ ښځې چې مکتب ته نه دي تللې، د دوی دواړو د دینی مسایلو د زده کړو یا د په دینی مسایلو باندې د حاکمیت ارزونه وکړي چې کوم یوای پر ډیره مسالته ده، کوم یوای بهتره پويږي، کوم یوای ډیره، یعنی هغه په منطقه نو د زړه او د ټولو شرایطو په اساس خپل عبادت کوي، خدای او رسول او قران او دین مني. نو ماته دا ډیره جالبه ده چې هغه دا وایي. په زموږ په خوانځي او کې آشنا صاحب، ټول مسائل موږ داسې هیڅ نه دی لوستي، نه دی لیدلي چې هغه د اسلام سره کوم هغه ولري، کوم مخالفت ولري، یا کوم په ټکر کې اوسېږي، یا داسې څه مسائل، بلکې ټول هغه مسائل د دین، شریعت، موږ د عرف عنعناتو ټولو سره ډیر مطابق روان وو، مګر د طالب تفسیر له دین نه، د اسلام نه. داسې یکه تازه تفسیر دی، تعبیر دی چې هغه بیخي ساره نه لري، حتی دوی په خپل منځ کې پرې مسالات نه دي. زه فکر کوم چې طالب ته تر ټولو مهمه دا ده چې دوی دین د خپل منځ کې حداقل یو بل تشریح کړي او ځانونه پرې مسالات کړي، مکی پری پوښی ځکه چې دوی هدا خپل خپل ماینس کې پری اتفاق نظر اتحاد نظر درځي مو ویلی و چې یو ډله خو په دې کې د اتفاق نظر لري، مګر دا یو ځی طالب دی چې وایي چې د افغانستان مخکینی خوانزي د خوانزي ټاپ سیستم چاپریال د اسلام سره په ټکر کې.
صحیح مننه نزه اجازه راکړي چې اغلی اصولین یو پښتنه بلو کوم او نظر مو اخلم. یو دا چې کېدل شي په تدریسي میتود چون تاسو په خپل امرستیاله دی ولې سی وي لکه توضیح ورکړي لاند مختصر، او دا پښتنه مې کوله چې په دې نننی پرمختللي علمی اثر کې چې ټکنالوژي ډیر زیات علمی امکانات برابر کړی دي، اغه جنو ته تاسو چې د تعلیم او تحصیل نه منې په افغانستان کې څه مشوره ورته لري چې څنګه د نن اړتیاو سره برابر زده کړی او کې خصوصا لړمحاله حرفوي زده کړی چې دوی په د اقتصادي اتکا تر لاسه کړي؟
اول آشنا صاحب په اول برخه کې به زه باید ووایم چې زه یو مکتب معلمه او تربیوي معلمه وم. موږ کمیته درلودی چې د شاګردانو لباس، کردار، رفتار، گفتار ګرد شیان کنټرول کو، مسئول زه خپل وم او رالو د کتابو په موږ یعنی د مکتب کې تاسې خپل لوستلی ده، موږ هم لیدلی ده چې د دین هغه فشرده هغه څه چې روزمره ضروری او د یو مسلمان د پاره ضروری دی، مشتر د اول صنف نیولای تر دولسم پورې تدریس کیدی، قران شریف، تفسیر، دا ګرد علوم دینی، دا ګرد مضامین تدریس کیدی او د شاګردانو البته هر جامعه خپل نواقصات لري، د بانکتر د باندې د انجون مکتب علایده اتا باور وکي د ماشون او هغه وخت د ماشو هغه و چې باید یو نارینک باید تحویل دار وي، باور وکي هغه شزواز مرده، مدیر اجرایه، مدیر تدریسی، دا ګرد مو شزنه و، هیڅ نارینه په مکتب کې نه و. دا یو تجارت دی چې طالبان کوي، هیڅ کوم هغه نسته پس موږ مکتب موږ کمیټې درلودی په هر برخه فرهنګي تربیوي، دا کمیټې موږ درلودی د شاګردانو د پلارو د تماس کمیټه چې موږ به کوم مشکلات درلودی زه خپله د په دې کې مسؤلیت درلودی، فامیلونه به مې راغوښتل چې دغه مشکلات ستا موږ باید په ګډه سره حل کړو. زموږ الحمدلله ګرد اسلامي قوانین په مکتب د تدریس له نگاهه د ایجاب له نگاهه مراد کړي، هغه د اشتاسي خپل په تلویزیونو په کې څنګه لباس دی اغوستل او رالو bale او د یو پروژه د تجارت د خپل پرسونل ته قناعت ورکړي، نو څه وکړي، نو څه شي ورته وای چې موږ اسلام راوړو، دا د یو پروژه ده د اسلام باندې تجارت په خوانی جهادیانو دا کار وکي، بیا ورسته معلوم څه چې خپل لونه په خارج کې څنګه ګرځي دي، دا وس حکمتیار سره زوی په هالند کې ژوند کوي وس د هغه، نو موږ تاسو په یوه چې دا مظلوم او دام یوازنی علت بی سوادی، جهل او نادانی دی چې موږ خپل لاسه کولای او هغه حکومت چې زموږ په ګټه کار کوي داغه څه اقلان دفاع نسو کولای، بس هر څوک چې هر کول وای داغه د ډول سره مرغندام بې سوادي او جهل او نادانی دي. او نو
بله ما غوښتل یو لنګ نظر بلم دا واخلی چې مشورم څه دغه مطالبینو از د کوونکو ته چې اوس د شپږم نه پورته مکتب تعلیم نه منې دي چې لنګ محل از د کړې څنګه او کې حرفوي زده کړي یا هر ډول زده کړي څنګه په دین نه نی اثر کې و کې چې خپل اقتصادي اتکا تر لاسه کې او د درې کلن خلا مخاوني سي یا جبران کې د عقل په یو ډول
والله ډیر نسبی توګه کولای شي جبران باور وکړي، هغه پلاش طالبان راغلی او دغه شل کال تیسو په شل کال کې موږ فرهنګي اقتصادي تدریسي یعنی اجتماعي په برخو کې موږ ونسو کولای شي جبران کوي، او ډیر لږ موږ په لار سمسولو چې دغه بیا یې تشریح کړل، یعنی واقعا موږ نسو جبران ولای. نو رالو هغه ته چې یا البته اول خود هر فامیل وظیفه داده چې خپل اولاد هدف ته ورسوي، اولاد هدف لري. شکر هغه فامیلونه چې با سواد دي د خپل اولاد لپاره مهالویش جوړ کی او کومک دي ورسره وکي په هغه مزامینو کې چې مشکلات لري. بل ځوانان کولای شي وسخه انټرنیټ دی، هر نوع مشکل چې لري د انټرنیټ سره مثبته استفاده وکي. او زما پیشنهاد بل د زما محترم او ګران استادانو ته دادی چې دی هغه علمیت چې لري، هغه دانش چې لري، لطفا د خپل وطنوالو په خدمت کې دی دا شیش دی او د دوی سره همکاري وکي. آشنا سای فرزن په یو کوڅه کې چې مور ژوند کول لس استاد و، فرزند دی پښتو، ریاضی، هر مضمون معلم و. دی دی لطف کې دی او مسلمان په صفت دی او انسان په صفت چې موږ دا دنیا ته شره د عقبا دی دی دغه په کور کې لکه چې تیر رژیم کې ما هم صنف دلودی دی دی مادیات په سر نه ګرځي. مسلمانان یو د آخرت باندې باید توشه ولرو، اجتماعي او اخروی وظیفه مو دی، صنفونه دی جوړ کی او دغه شاګردان دی د دغه مشکلات څخه خلاص کی. بل دا باندې را
بله او به خیستاس خبرې مې په ګل بدلې چون وخت ډیر کم پاتې دی. زغواړم یو ورستۍ پښتنه مطرح کما او دا ستاسو د خبرو په تایید چې ډیرو استادانو ډیرو کسانو چې استادان نه دي همدغه کار یې تقریبا عملی کړی. موږ سره مرکې وکړلې، موږ یې د هغوی فعالیتونه انعکاس ورکړو د امریکا غږ د خوانه نوشته یو تعداد چې تر توانې وي یې غوښتل هغه کار یې کړی دی. په هر صورت یو ورستۍ پښتنه مې دا وه چې موږ درې دقیقې شاید وخت ولرم. فرزانه جانې، زه پوهیږم ستاسو نظریات یا توقعات طالبانو د حکومت نه هیڅ دی، یعنی هیڅ توانته نه لري، اما زه په بل فورم کې په بل ډول زده پښتنه غواړم. اکثریت پر مختلفو هیوادونو کې د دنجونو تعلیم او تحصیل د راتلونکو نسلونو د پیاوړتیا او د دې ټولنیز قوي اقتصاد او ثبات په هدف باندې مهم ګڼل کیږي چې ما په ډیر معلومات ورکړو سرویګانو یادونه مې وکړله. ولی دغه موجوده حاکمیت حتی مثلا د گاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان نه ګوري چې ښځې په کې هلته والیانې، حقوق پوهانې، مدافع وکیلانې دي، پولیس دي، رئیسانې دي او نور علمی مهم موقفونه په کې لري او خپل هیواد ته د خدمت کوي، په مطبوعاتو کې کانفرنسونه اوري. ولی دغه نه زده کړه نه کوي چې دغه خو مسلمانان دي دغه سي اجازه ورکي، ولی دغه یعنی دغه نقل ولی نه کوي حتی کلاندې ویم.
آشنا صاحب، موږ تاسو کې فکر کوو چې طالب نور دنیا د لیدلې ترې خبره نه د ایران او پاکستان نه د لیدلې ټول لیدلې حداقل یو څو پاکستانیان خو لیدلې دي ښه پوره. خبره دا ده چې طالب بیا په هغه سیستم کې بورد نه لري، هغه سیستم کې چې نجونې تعلیم یافته وي، نارینه تعلیم یافته وي، ټول په تعلیم سمبالي پوهي، بیا طالب په شان کس څوک په ډبره هم نه ولي. طالب د خپل د حاکمیت د دوام او خپل د هم شکلو د حاکمیت د دوام او هم فکرو د حاکمیت د دوام لپاره هڅه کوي چې د ناپوهۍ لړۍ جاری وساتي ترڅو دوی هغه خپل اهداف، خپل افراطي نظریات په ټولنه کې تطبیق کړي شي او دوی ته څه مشکل او ستونزه نه وسیږي. دا یوازنی شی دی آشنا صاحب چې طالب غواړي هغه ته دوام ورکړي، ځکه طالب او دغه زرګونه سره ګروپه کې د دوی چې جنګیالي او د دوی حتی اوسنی نسل هیڅ یو د تعلیم لارې بورد نشي کوي. دوی غواړي چې دغه لړۍ د جاری وساتي او حتی زه خو فکر کوم تاسو وایي چې اشرف صاحب چې لږ مثبته خبره وکړو، مثبته په دې کې نشو کوي. زه په دې باور یم چې طالب د افغانستان د ورانولو د نسلونو د تباهۍ لپاره پروژه لري او دا مخته وړي چې په هغه پروژه کې بیا د نجونو تعلیم، د هلکانو تعلیم، د ټولنې پرمختګ او دا شیان هیڅ ځای نه لري او خپله
مننه مننه اغلی فرزانه الهام کوچی او اغلی حفیظه اصولی ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم. تاسو بیا هم نوې کال خوشاله او بختور غواړو. مننه او په دې هیله چې تعلیمی کال چې پیلېږي ټول د پاره د تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي. تر بلې اونۍ هم په لوی خدای سپارو. الله مل شي.
شم کال د مارچ نه هیڅ تمنیت ده د دیش ټاپو خبرونه خرغلاست په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی يم
و ما فرخنده پیمانی هستم. با امید صحت سلامتی شما برنامه این هفته 30 دقیقه را آغاز میکنیم که در آن روی تهدیدات ناشی از تروریسم در افغانستان و منطقه و دورنمای روابط تجارتی افغانستان و پاکستان را با مهمانان برنامه به بحث خواهیم گرفت. نخست چند خبر. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا روز جمعه 29 مارچ گفت که حملات هوایی اسرائیل در شمال سوریه سبب کشته شدن 36 سرباز و 6 جنگجوی حزب الله لبنان شد. پس از حملات گروه حماس بر جنوب اسرائیل، حملات اسرائیل بر گروه‌های حامی ایران از جمله حزب الله لبنان افزایش یافته است. در 24 ساعت گذشته این دومین بار است که اسرائیل حملات مشابه را در سوریه انجام داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که حملات هوایی اسرائیل یک دیپوی راکت‌های مربوط حزب الله لبنان را در نزدیکی میدان هوایی حلب هدف حمله قرار داده است. پس از حملات 7 اکتبر سال گذشته این مرگبارترین حمله اسرائیل در سوریه به شمار می رود. خبرگزاری فرانس پرس در بیت المقدس با نظامیان اسرائیل تماس گرفته است، اما نظامیان آن کشور گفتند که نمی خواهند با رسانه های خارجی در مورد این حملات تبصره کنند.
لا بوسوانات څخه سویلی افریقا ته د ایسوی عبادت کوونکو د یو لګډون کې بس د چپکېدو عمله 15 سلویت کسان وژل شوی دی. چرواکي وایي دغه بس ل یو پلت څخه 50 متر لاندې کنده غورځیدلې او یوازې یو تن یو اتکلن ماشوم پکې ژوند پاتې شوی دی. د مسلینو په وینا د جسدونو لټون روان دی، خو ډېرې جسدونه نه پیژندل کېږي ځکه سوځېدلې دي او په بس کې بند پاتې دي. چرواکي وایي ګومان کېږي چې موټر چلوونکي کنټرول لاس اور کړی او دا پیښه رامنځته شوی. په سویلي افریقا کې چرواکي تل د ایستر رخصتیو پر مهال موټر چلوونکو څخه غواړي چې له احتیاط څخه کار واخلي. تیر کال هم د ایستر رخصتیو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان په ترافیکي پیښو کې وژل شوي.
برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد میگوید که پس از قطع کمک ها به 10 میلیون نیازمند در افغانستان، شمار کودکان و مادران در مراکز درمان سوی تغذیه در این کشور افزایش یافته است. مونا شیخ مسئول بخش سوی تغذیه در برنامه جهانی غذا اخیراً هنگام بازدید از یک کلینیک درمانی گفت که این اداره ملل متحد 2700 مرکز تداوی را در سراسر افغانستان حمایت میکند که زنان و کودکان مبتلا به سوی تغذیه در آن تحت درمان قرار می گیرند. مونا شیخ افزود که سال گذشته انتظار داشتند نزدیک به 800 هزار زن باردار و شیرده در سراسر افغانستان به سوی تغذیه مبتلا شوند، اما آمار در کلینیک ها فراتر رفت و به 1.2 میلیون نفر رسید. خشکسالی، رویدادهای طبیعی، فقر، گرسنگی، بیکاری، محدودیت ها بر زنان، رقم بلند بیجا شدگان داخلی و عودت بیش از 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان مواردی هستند که سبب افزایش سطح نیازمندی ها در افغانستان شده است.
د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت وایي چې دغه وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ د پلاوی او د پاکستان سوداګری د وزارت د پرستیال محمد خرم آغا په مشرۍ د یو پلاوی ترمنځ کابل کې د خبرو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری او ترانزیت په برخه کې موافقه شوې دي. د چرواکو په وینا په دغه دوه ورځنی خبرو کې دواړو خواوو د سوداګری او سیاست ترمنځ په جلا کېدو او د خند پرته په سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو باندې ټینګار کړی دی. د سوداګری او ترانزیت د تړون اپټا په تړاو د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو په بشپړېدو تر راتلونکو شپږو میاشتو د کراچۍ په بندر کې د نړیوالو سوداګریزو کانټینرونو څخه سیمایزو کانټینرونو ته د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره د اسانتیا او رامنځته کېدل د دواړو خواوو ترمنځ په شیو مفکو کې شامل دي. همدارس د جنس په جنس د سوداګرۍ څخه انصراف د دواړو هیوادونو ترمنځ د بانکي اړیکو رامنځته کول او پراختیا د افغانستان په دننه کې د صادراتي مالوچو ضد افونی کول د طالبان د حکومت او د پاکستان د حکومت د پلاو ترمنځ په شیو مفکو کې شامل دي.
تازه ترین خبر، نیروهای امنیتی تاجیکستان 9 نفر را در پیوند به حمله هفته گذشته در تالار کنسرت مسکو و همچنان احتمال داشتن رابطه با گروه داعش بازداشت کرده است. یک منبع امنیتی در تاجیکستان بدون ارائه جزئیات بیشتر امروز به خبرگزاری رویترز گفته که این 9 تن از شهر وحدت بازداشت و برای تحقیقات بیشتر به شهر دوشنبه آورده شدند. همکارم محمد احمدی در این مورد گزارش تهیه کرده و نظریه‌های دو متخصص امنیتی را درباره پیامدهای حمله داعش در مسکو بر روابط جهان با طالبان به بررسی گرفته که اینک تقدیمتان می شود.
حمله اخیر در مسکو که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، کشورهای جهان را آگاه ساخت که در روابط و تعاملشان با طالبان باید تجدید نظر کنند. دیوید سیدنی، معاون پیشین وزیر دفاع ایالات متحده، در صحبت با صدای آمریکا با اشاره به حملات اخیر داعش در مسکو و ایران، همچنین تبلیغات بسیار گسترده این گروه با استفاده از آژانس خبریشان، میگوید که این وضعیت نشان می‌دهد که گروه دولت اسلامی شاخه خراسان نابود نشده بلکه در واقع قوی تر از قبل عمل می کند. آقای سیدنی بر این باور است که طالبان از زمان به قدرت رسیدن دوبارهشان به طور واضح هیچ اقدام موثری را برای توقف حملات داعش بر کشورهای سراسر جهان انجام ندادند و بسیاری کشورها احساس تهدید می کنند.
تا به حال هیچ پاسخ مؤثری وجود نداشته است. روسیه و ایران چندین بار از سوی داعش خراسان هدف حمله قرار گرفته و آنها هیچ راهی برای پاسخ مؤثر ندارند. آنها از طالبان خواستند که کار بیشتری در مبارزه با داعش انجام دهند، اما طالبان به طور واضح ناتوانند و تمایل به انجام آن کار ندارند. طالبان حمایت از گروه‌های جهادی را نسبت به نگرانی‌های منطقه ترجیح داده است.
هماین محتاط، پژوهشگر مطالعات ضد دشت افکنی در دانشگاه لایدن هالند، میگوید که پس از حمله داعش در مسکو، نگرش کشورهای جهان در تعاملشان با طالبان از این به بعد تغییر خواهد کرد.
اما تصوری که اینا از طالبان داشتند که حداقل اینا قادر به این هستند که افغانستان تهدیداری خود داشته باشند و نفوذ شبکه‌های توریستی در داخل خاک افغانستان و ممانعت انجام بدهند، تمام شواهد برعکس زودن شان بیده.
لنسی کراهام، سناتور برجسته جمهوری خواه در کنگره ایالات متحده، دو روز قبل در پست شبکه اجتماعی اکس خواستار حمله بر مواضع شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان شده است.
اهداف شاخه خراسان گروه دولت اسلامی را در افغانستان باید محکم بکوبیم پیش از آن که دیر شود و عملیات آنان را مختل سازیم. پیش از آن که بسیار دیر شده باشد باید همکنون کنترل عملیاتی مرزی را بگیریم.
اما معاون پیشین وزارت دفاع آمریکا در پیوند به نظر سناتور گراهام به صدای آمریکا گفت که با در نظر داشت عدم حضور استخباراتی در داخل افغانستان، آمریکا توان اقدام نظامی مؤثر علیه داعش را ندارد.
ایالات متحده امکانات در داخل افغانستان برای کشف مراکز فعالیت داعش را ندارد. ما نمی توانیم فعالیت داعش را در داخل افغانستان مختل کنیم. بنابراین در حالی که من ناراحتی سناتور گراهام را درک می کنم، در واقع ایالات متحده می تواند حملات با تیارات درون و بمباران و سایر اقدامات را انجام دهد، اما این روش در گذشته نشان داده که در توقف سازمانهای دهشت افغانی مؤثر نیست، بلکه به تلفات غیر نظامیان می انجامد.
ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در ماه جدی هشدار داد که اردوی آمریکا قابلیت نظارت از وضعیت و پاسخ به فعالیت‌های تروریستی در افغانستان را دارد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، نیز در همان ماه گفته بود که شاخه خراسان گروه داعش در مجموع در افغانستان حضور داشته و به گونه متداوی مردم افغانستان و منطقه را تهدید می کند. اما او یک ماه بعد در پیوند به گزارش شورای امنیت ملل متحد در مورد فعالیت های القاعده و روابط این گروه با طالبان افغانستان گفته بود که القاعده توان این را ندارد که آمریکا را تهدید کند. طالبان همواره ادعا کردند که القاعده در افغانستان وجود ندارد، داعش سرکوب شده است و به هیچ کس اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان بالای کشور دیگری حمله کنند.
درانو لیدونکو، په بحث کې را سره په واشنگتن کې د نړیوال چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار ملمد او په افغانستان او سیمه کې بعد داعش ډلې د حضور او فعالیت په اړه ورسره بحث وکړو.
آقای وحدتیار، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما و بینده های محترم.
ډېر مننه وحدت یاسر. په دې ورستیو کې په افغانستان، مسکو او سیمه کې د داعش ډلې لخوا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. دا بریدونه د سیمې لپاره څه پایلې درلودی شي؟
مننه. اول خوب دا درته وایم چې هیڅ نوه جهادي ډله، هیڅ نوه دهشتګنۍ ډله په افغانستان کې یا په منطقه کې یا په ټوله دنیا کې چې د یو هیواد استخباراتي ملاتړ ونه لري، هغه نه موجودیت ترلاسه شي او نه هم فعالیت کولی شي. داعش هم داسې یوه ډله ده چې په دې منطقه کې بخصوص چې په منځني ختیځ کې ایجاد شوله او اوس په جنوبي آسیا که افغانستان و پاکستان په دې سیمو کې شته، د دې سیمې د استخباراتو بدون د ملاتړ نه دوی فعالیت نشي کولی. د جمهوریت په دورې کې د داعش د خراسان د ډلې مشر اسلم فاروقي چې د پاکستان تابعه ده او رکزای ده، هغه په افغانستان کې ونیول شو. هغه د پاکستان تبع و. د 1200 نه زیات د داعش جنګیالي چې جمهوریت نیولی و هغه پاکستانیان و. اوس هم شهاب المهاجر چې د داعش د خراسان ته نوی مشر ده، هغه هم د نړۍ استخبارات چې هغه د بلوچستان په پاکستان کې موقعیت لري. اې دې په مورد کې د دې په خاطر د داعش د وجې نه تنها چې نن مسکو آرام نه ده، منځنۍ آسیا آرام نه ده، جنوبي آسیا، بلکه دی دیست ریکی با حول نره تا ورسیگی. ما در مخی استاسو در سرنی خبری واوری دلی. مهمه مسئله داره چی مون دی داسه دی دلو حقا استخبارات، هغه کړی، هغه حکومتونه چې د دې تر شا ولاړ دي او د دې تر شا د هغوی مالي مرستې کوي، هغه ورته پناهځایونه ورته ورکړي دي، موږ هغوی آدرس کړو. غیر د هغې نه د دې وژل په هر ځای کې دا ناممکنه ده. دې په خاطر د پخوانه داعش اوس ډېر زیات قوي شوی دی. پخوا په افغانستان کې د داعش پر وړاندې یو طالب او طالبه مبارک جنګ کوله، جمهوریت او نړیوالو ځواکونو. اوس نه جمهوریت د دې په مقابل کې شته، نه نړیوال ځواکونه شته، یو طالب ده او طالب په خپل هم د دې ذره په لاس او ګریوان په یو ستونزه کې گرفتار ده. اې دې په خاطر یو لوی چالش داعش لرله، هغه اوس نشته چې نور نړیوال مقاومتونه د دې په مقابل کې نشته، یو طالب ده هغه په مقابل کې مبارزه کولی شي. یو دویم درې چې داعش په افغانستان کې د طالب نه او په بل د بل هر د جهادي ګورون ډیر قوي او پیاوړی ده. پیاوړتیا یې په دې کې داره چې دوی ډیر قوي جلب و جذب قوه لري. د دوی د نورو ټریډیشنل یا صنعتي یا د نورو جهادي ډلو نه چې هغوی د کلو نه به خپل سربازګیري کوله، دوی سربازګیري د پوهنتونونو نه دی، دوی په سربازګیري د غرب نه دی. د دوی جنګیالي که تاسو وګورئ ډیر زیات دوی تحصیل کرده دي او دوی تر ټولو زیاته پیسه داره دي. دریمه مهمه مسله داره چې داعش د ټکنالوژي نه استفاده کوي. څنګه امکان دی دی ولري چې داعش د هرې منطقې نه، که د پاکستان نه اوسېږي، بلوچستان نه اوسېږي، دوی سي عین تر ماسکو کې او ماسکو کې دوی عمله کوي او د پاکستان د روسیې کې جی بي استخبارات، سرحدي پولیس او د دوی ټول قوا د هغوی د ټکنالوژي نه دوی تیریږي او په داخل د تالار د یو کانسرت کې دوی د سلو نه زیات کسان هلته وژني. دا ټوله پیاوړتیا د داعش ښیي تر څو چې د سیمې هیوادونه نړۍ په مجموع کې هغه کړی چې د دې تر شا ولاړې دي د سیمې بعضې هیوادونه استخبارات د هغوی سره په دې اړوند کارونه کې د دې مخه نشي کېدلی شي ډب شي.
بله. خب آقای وحدت یار، با وجود که داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته، اما روسیه میگه که کار اسلامگرایان است که با اوکراین رابطه دارن. فکر میکنین که این موقف گیری مسکو به چی دلیل است که موضوع را کاملا تغییر میده؟
اسمی که بیشتر فرمودم، خب داعش و گروه های دیگر حراس افغانان اونا ایدئولوژی افراطی اسلامی را داره که در حقیقت از اسلام واقعی خبر ندار که اسلام واقعی به معنای صلح هست. مثل که فرمودم در مقابل در پالوی از این که ای گروه ها در اگر در اوکراین باشه، مسکو باشه، استخبارات اینا را کمک میکنه. ایچ امکان نداره که استخبارات پاکستان یا استخبارات مناطقی که با روسیه درگیر هست به نفع از اونا واقعی نشود. دقیق اطلاعات و دقیق استخبارات، خب او مربوط به استخبارات میشه که اونا دقیق اطلاعات داشته باشه که از کجا آمدن، چطور عمل انجام بدن و کدام استخبارات در پشت از اینا بودن که این کار کردن. از این خاطر و مسئله دومی است که روسیه درگیر اوکراین هست و این میخواه که یک لایسنس خود، جواز خود در جنگ اوکراین تقویت ببخشه تا نشان بده به روسا و جهانیان که جنگ از اونها در اوکراین مشروع هست.
بله وحدت ترسیب د نورو ستونزو تر څنګ تاسو ورته یادونه وکړه، په ورته وخت کې ګنش مری هوادونه وای چې دایش ډلې پراندې مبارزه کوي په افغانستان کې چې طالبان حاکم دي، دوی وای چې دایش ډلې زپل ده، خو تازه بریدون بیا د څه ښکارندوی کوي؟
زپل خود څه فکر نکوم چې دایش د زپل شي وي، ځکه تانا په تیر کال کې درې ډېرې خونړې عملې وکړلې دایشانو په کابل میدان وین ډېر خنړې عمله وشوله، په هغه هوټل عمله وشوله، برنه چهار وزارت نه عمله وشوله د طالبانو، او څومره مخکې په عینو مینه کې په دشتی برچی کې دا ډېرې خطرناکې حمله چې دوی په داخل د افغانستان کې کوي او په هر نقطه کې چې دایش وغواړي دا کار دوی کولی شي او ترسره کولی شي، طالبانو په موجودیت کې دا کار کولی شي. دا د دوی پیاوړتیا ښیي، پیاوړتیا یې دا ښیي چې یوه زمینه د دایش دپاره برابره شوې ده په افغانستان کې. هر هغه څوک چې د طالبانو د حکومت نه ناراضه کېږي هغه چې د دایش سره یوځای کېږي، هر هغه څوک چې احساس او د انتقام جویی پیدا کوي د دایش سره یوځای کېږي. نیویارک تایمز یې چې څلور زره پخواني سرتیر طالبانو په افغانستان کې وژلي، نیویارک تایمز دا خبره کوي. نو امکان د دې ولري چې هغه سرتیر چې په افغانستان کې پاتې شوی دي د خپل د ژوند د بقا دپاره هم بیا د دایش سره د مقامت لکوم بل ډلې سره دوی یوځای شي. بله زمینه داره چې په افغانستان کې په میلیون ځوانان بیکاره دي، دوی مجبور دي چې دایش سره یوځای شي، او دایش بېرخي پیسې ورکوي، ډېر پیسې هم دایش لري. مثلا د میاشتې $100 هغه چاته په ننګرهار کې ورکوي چې دوی دغه شبنامې پخش کړي دي، په خاطر نه تنها چې دایش دغه اوس په افغانستان کې قوي ده، ما تشویش لرم چې دایش په پورتون کې قوي شي. یو بل ډېره بخښنه غواړم، یو مهم مسئله ته اشاره کوم، دا چې دایش په پاکستان کې تقویه کیږي او په افغانستان، ایران، روسیه منځنۍ آسیا
ته ستنېږي. دا هیڅ وخت په دې اړه فیصله وضاحت نشته او پاکستان هم دغه سي مسائل رد کړي دي.
بله
وضاحت
در مورد دایش صحبت کردین، وزیر دفاع پاکستان به تازگی گفته که منبع دهشت افغانی در افغانستان است و هرچند طالبای موضوع را رد میکنن، فکر میکنین که با اظهارات وزیر دفاع پاکستان روابط حکومت طالبا با اسلام آباد به کدام سمت روان خواهد شد؟
خب سوال شما دو بخش داره. اولی که وزیرشان ای گپ میزه که در افغانستان در اینا مثلا دایش و در شرف گنی اینا هستن. شما برین از عمران خان در ویدیوش نبیبینین که در واشنگتن دی سی خودشان میگه که ما بودیم که از القاعده، گروه های جهادی و از گروه های تروریسم ما اونا را به وجود آوردیم و از اونا حمایت. عمران خان خست وزیر پاکستان بود، نه از افغانستان. پرویز مشرف، جنرال پرویز مشرف که رئیس جمهور پاکستان بود، اونا خودشان میگه که ما بودیم که این گروه ها را ایجاد کردیم، از اونا حمایت کردیم، به خاطر منافع ملی پاکستان اینا را انجام دادیم. این ای وزیر که این عالی حرفا را میزنه، بفرماین از پرویز مشرف و عمران خان اونا را بپرسن و پاسخ خود را دریافت بکنه. مسئله اساسی اینجا ای است که پاکستان در یک جنگ روبرو با طالبا و یا با هندوستان یا با حکومت دیگر، اونا توانایی نه اقتصادی داره و نه هم روحی جنگ رودرو داره. از این خاطر خیلی ارزان هست برای پاکستان که اونا از یک جنگ پراکس استفاده بکنن و از این گروه ها استفاده بکنن به خاطر منافعشان در افغانستان و دیگر. جز دیگه شما که گفتن که رابطه پاکستان و طالب ها امیال هم خراب هست و ما فکر میکنم که در آینده هم از این خرابتر بشه و ما فکر میکنم که توان پاکستان بیشتر هست به خاطر که در بین طالب ها هزارها طالب هست که اینا برای اینا در طی 20 سال گذشته انرژی جنگ داده شده، اینا مجبور است که این انرژی از خود بیرون بکنه و اینا آزر و آماده است که در پاکستان جهاد ادامه بده.
و د تیر سبی اولان جواب کرا که ډیر کم وخت لرو د تحریک طالبان پاکستان دل سربیره چې اوس پسیما کې فعال ده، داس نوري کومې ډلې شته چې لکه بلې خطر متوجه دي؟
اتحاد اسلامی جهاد دل چه با پاکستان که اجاره شویده جهش محمد جهش مسلمی لکه شلون از جهاد نور دلیدی چه با پاکستان که جهاد شویده اما در پاکستان ایجاد شوی دلیدی چه از برتر پاکستان پا مقابل که دریگی زکت پا افغانستان که طالب قدرت رسی دو سر دوی هم الهام خستده چه پا طول پاکستان که اسلامی نفاظ زانتا ایجاد کی
بل لکه څنګه چې ویل پاکستان هوټل دغه سیداوی اتونه رد کړی دي خو ډیر زیات مننه شمو هدا ته سب چې دی باس کې له موږ سره مو ګډون وکړ
یک جان سپاس از زورتن به برنامه
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوه لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
دوستان بیننده در این بخش برنامه محترم محمد یونس مومند رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان را از طریق اسکایپ با خود داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم که در مورد دورنمای روابط تجارتی افغانستان و پاکستان با در نظر داشت روابط سیاسی میان این دو کشور به بحث میگیریم.
بله مومند صاحب خبرون تخرغل است.
بله مومن صاحب قسمه که در جریان هستین یک هیئت وزارت تجارت پاکستان به کابل رفته بود و فکر میکنید که با توجه به شکل گیری حکومت جدید در پاکستان این سفر چقدر میتونه از لحاظ تجارتی حائز اهمیت باشه به نظرتان؟
بسم الله الرحمن الرحیم نیک هریا و سلامونه تاسو ته استاد تلویزیون محترم مدیدون که در خصوصان پیزی صاحب تاسو ته استاد رنی همکار ته سلام ایمان تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د 2020 کالو جنگ را پدې خاصخه د مختلفو همسایګانو له خاصخه د مشکلاتو سره مخامخ شو چې هغه کې د افغانستان سوداګری او ترانزیت ته ډیر زیان رسیدلې دي دا غي حد چې راغلي دي دا غي حد زه فکر کوم دا د پاکستان د نوي حکومت د یو په اصطلاح چې افغانستان تجارت د افغانستان خلق ته یو اطمینان ورکړي چې موږ به تاسو سره په تجارت کې ان شاء الله همکاري کوو ولې تیر د دې تیر حکومت دغه موقت حکومت چې په هغه کې افغان سوداګر ته ډېرې ستونزې پیښ شوې تقریبا په زرو کانټینران باندې سوله او درته اوسه پرې هم زموږ د تقریبا چې درې نیم زره کانټینر زموږ هلته باندې وه هغه درې نیم زره هم په ډېر زیات دمرچ او ډینشن سره رایلاس ولا چې تقریبا د لس زرو یا د پنځلس زرو پر کانټینر باندې شپږ زره اووه زره ډالر ډیمرچ رالی چې د هغو فایده به څلور سوه ډالر او یو اووه زره ډالر ډیمرچ په لاغه لکه د غوړو کانټینر زموږ به هم پنځه نیم سوه کانټینر هلته بند پاته وه د هغو بندیش څخه هم تقریبا د اوس پورې اتیا کانټینر بند چې په هغو باندې ډېر یو ګذاب ډیمرچ یا جریمه راغلې ده فکر کوم که چیرې هغه لوزنامې چې دی کړي دي که چیرې هغه ته د عمل جامه ور واغوندي زه فکر کوم دا سفر به یو ګټور سفر وي هغه توافقنامې چې دی کړي دي چې هغه کې زموږ د بین المللي کانټینر څخه یا د ملي کم د بین المللي کمپنۍ د کانټینر څخه زموږ مال و محلي کانټینرو ته داخلېدل یا د تجارانو خپل کانټینرو ته داخلېدل او یا په اصطلاح د افتاب پر تړون باندې بیرته د سره غور کول او په هغه کې هغه معضلات چې دواړو ملکونو ته ګټه ورسي خصوصا هغه کیسه چې د افغانستان منافع هلته د مشکل سره مخامخ دي هغه ته ورسي زه فکر کوم دا به یو ډیر نیک اقدام وي ولې بعضې دغسې تقریبا دغه د کانټینرو څخه چې د بین المللي کانټینرو څخه به محلي کانټینرو ته مال داخلېږي دا تقریبا یو کال یا دوه کاله در مخه هم زموږ سره وعده سوې وه چې پر هغه وعده باندې درته اوسه پورې د پاکستان دی ولی یو شی چې باید وي پاکستان او افغانستان په اقتصادي ډیر مشترکات سره لري د پاکستان هم په 100 میلیونه اکسپورت افغانستان ته کیږي او د افغانستان هم تقریبا اکسپورت و پاکستان ته ډیر سوي دی په دوه کالو کې نو لهذا لازم ده چې دواړه ملکونه د دواړو ملکونو تجارت وزارتونه یا اړوند سکتوري ادارې په دې کې سره کښینی او هغه مشکلات چې د دواړو ملکونو سوداګرو ته پیښ شي هغه باید حل کړي کچېری لکه اوس د کراچی په بندر کې کار ډیر کم سوي دی هلته د خلکو
ډیر ځای لري تاسو په خپل مومن سره اجازه راکړئ که اوس تاسو زیات معلومات پاره راکړئ مونږ ته چې دغه دونه سوز تاسو یاد کړلی او په شمارم ټول یاد کړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په کومه کچه کې دی اوس
فکر کوم په ترانزیت کې خاص مشکل سته او ترانزیت ډیر رقم سعودي یعنی په سولو کې تقریبا 50% یعنی 20% رقم سعودي ترانزیت زموږ وارداتي ترانزیت ولې صادرات ترانزیت مو نارمل روان دي ټول دنیا ته پر هغه باندې کوم هیڅ مشکل نه لرو د دې ټول عمر مشکل دا وی چې د افغانستان څخه مرته سمنګرین کیږي یا کاچا کیږي د افغانستان د هغه یو جلا ملک دی او افغانستان یو جلا ملک دی د افغانستان د خپل څخه هیڅ نه و سمنګرین چې څوک مجبور کی دا هیڅ امکان نه لري په دې خاطر چې هلته د دې ټول هغه سیمه خاردار چې دی په هغه ساحه کې ټول د دې اسکار ټول انټيليجنس اداري ټول هلته شتول لري او د ساجد د سمنګرین امکان اس نه لري څو چې موږ کانټینر کراچی ته داخل سیل ته یو جی پی اس ورکول کیږي د سټیک د ټیکر په نامه باندې هغه در ټولو باندې دا غد دی در مواظبت لاندې چې در چې در دغه پر راځي در
bale
در سرحد چې کراسکي ولې په ز فکر کوم په وسنی وخت کې زموږ پلمنځي تجارت کچيري دغه رقم ترانزيت کې دا به زموږ پلمنځي تجارت ته هم تقریبا ځان ولي وسم افغان سوداګر په ډیره کچه په خاډه کراچی لار مشته ارزانه تمامیدل هغه جری میچ پروا چې یو کانټینر مشته په لسګونو اضافه تمامیدي یعنی تقریبا 15000 ډالر به په یو کانټینر کې کرایه ارزانه ولي کچيري دا جری میچ پرول وي دا څو میاشتې مخه یا جریمه کې اندخته شو او جرایم یېقدر شو چې ما از بندر کراچی بیزار شدیم به ایلی ها زال تمام تاجرها به طرف دیگه به دیگه پورتای که افغانستان به اون قرارداد داره
میزان داد و ستد سالانه میان افغانستان و پاکستان چقدر از البته در مقایسه با گذشته آیا فکر میکنین که سیر نزولی داشته یا ای که برعکس و افزایش پیدا کرده؟
پار سالی که گذشته ما تقریبا به صادرات ما یک کم در کاهشی داشتیم ولی امسال به امید خدا اگر ای حد به مو گفایی که گفتن به توافق نهایی برسه که تجارت از سیاست جدا کنه در موافقت نما گفته ما فکر میکنم که یک کار خشاید هم در صادرات و هم در واردات پاکستان برای ما یک پیشرفت رو نماشه ولی اگر روابط تجارتی تو باشه که ما یکی به دیگه سنگ اندازی بکنیم و مشکلات جور بکنیم خصوصا همسایه محترم ما پاکستان اگه تو باشه که بدون کدام دلیل معجه و بدون در نظر داشت قانون ترانزیت بین المللی و معاهداتی که بین خود ما هستن افتا هستن و سابتا هستن و سارک هستن اگر به خلاف اون معاهدات برای ما هر وقتی که دلشان شد کانتینر را استاد کنه و وقتی که دلشان شد پس کانتینر پاک کنه اگه این رقم باشه ما به این خوشبین نیستم که تجارت ما رو به افزایش
شما منصب یو لند جواب کړه که او پختنه دا و چې یو عمده شکایت چې د افغانستان سوداګری لري هغه تازه میوه په موسم کې د لارو بندیدل دي ایا دا ستونزه اوس هم پر خپل ځای ده او دلیل یې څه دی چې د میوه د انتقال په وخت کې لارې بندیږي
تیر کال تقریبا یې پلان مور د لارې بندیش درلودی چې بیرته هغه د سرحدي کمیټې مشر چې د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه ټاکل شوی دی جناب محترم د کندهار والی صاحب اوسنی والی صاحب دغه باندې هغه مشکلات حل شو سش کال زموږ د میوه وخت په وچه موو کې موږ ته مشکل نه دی پیښ شوی د نور موږ هم هر ورځ په سلګونو موټر صادرات لرو در دا اوسه پر مشکل نه دی پیښ شوی ولی ارزو می دغه چې بیا هم تقریبا د سش کال هم تقریبا شپږ میاشتې یو میاشتې د پاکستان میوه چې راځي هغه ته هیڅ مشکل نه پیښ شوی ولی موږ ارزو لرو چې زموږ میوه ته هم هیڅ مشکل نه سي لکه د هیڅ په معاهدات کې ویل دي چې باید هغه سیاست تجارت موږ سره جدا کړي
د سوداګری اوسنۍ خونې مشر محمد یونس مومن صاحب ډیر زیات مننه چې په دې باس کې موږ سره ګډون وکړ
تشکر از وخت ته
قدرمنو دوستان دا واز موږ د دې ونې خبرونه تر بیا
شب روزتان بخیر